السلام علیکم د ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته د افغانستان امنیتي وضعیت ښه وارزاوه خو داعش ته یې ژوره اندېښنه ښکاره کړه.
Major negative development.
منفی عمده پرمختګ داده چې طالبان ندی توانی دلی چې د عراق د اسلامي دولت د خراسان څنګه د پراختیا مخه ونیسي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د تریاکو تولید په ډیرېدو دی، خو بزګر وایي مجبور دی چې پر خپلو ځمکو کوکنار وکړي ځکه د معیشت بله لار نه لري. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او له پولند سره د بیلاروس په پوله د هغو په راټولو شوو په زرګونو کډوالو له حاله به خبر شئ چې یو شمېر افغانان دي.
I can't go back Afghanistan.
بیا نشم کولای چې افغانستان ته ولاړ شم.
بلیس
په ځنګل کې هوا ډیره سړه ده، نه اوبشته نه ډوډۍ.
غرض د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د خزو ځانګړي خبرونه او د غرض بل خبرونه د اساسي بشري حقوقو مهیروي خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهم خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبور الاینس خبرداری ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې د پرونی چاودنې مسؤلیت واخیست. د هند پولیس وایي امنیتي ځواکونو یې اووه مشکوک وسله وال په کشمیر کې وژلي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبور الاینس خبرداری ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی او د دې هېواد د لوړې کېدو په حال کې اقتصاد د افراطیت خطر زیاتوي. ډیبور الاینس تېره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته وویل چې د بشري ناورین مخه نیول کېدای شي او زیاته کړه چې د رامنځته شوي وضعیت یو اساسي علت دا دی چې پر طالبانو چې د اګست په 15مه کابل ونیو مالي بندیزونه لګول شوي دي. د ډیبور الاینس د ورستیو څرګندونو تفصیل ورسته اوریدلی شئ. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې د پرونی چاودنې مسؤلیت واخیست. د کابل په دشت برچی سیمه کې پرون مازدیګر پر یوه تونس ډوله موټر چاودنه وشوه. په دې چاودنه کې په پیل کې د یوه تن د وژل کېدو او د درې میرمنو په ګډون د شپږ تنو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی و، خو فرانس پرس خبری اژانس تېره شپه ناوخته په یوه راپور کې څرګنده کړه چې دې چاودنې د دوو کسانو ژوند اخیستی دی. د داعش خراسان څنګه په یو بیان کې چې د ټلګرام لارې پرون ناوخته خبر کړل د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه واخیست. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر د وزیر د څرګندونو په ځواب کې چې کرزی لوی مجرم دی په ټویټر او فیسبوک ځواب ورکړ. ښاغلی کرزی پرون ولیکل چې د دې وزیر څرګندونې د تبصرې وړ نه ګڼي، خو توصیه ورته کوي چې ملي وحدت او اتحاد د ګران هېواد د عزت او د یو باثباته ملي نظام د جوړېدو لاره ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفی پرون په بلخ ولایت کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال د طالبانو عمومي بښنې ته اشاره وکړه او ویل چې تر کرزی عبدالله او مسلم یار لوی مجرمین څوک دي، خو طالبانو په خپل نفس پخې کړه. تر اوسه د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله او د مشرانو جرګې پخواني مشر فضل هادي مسلم یار د طالبانو د دې وزیر د څرګندونو په ارتباط نظر نه دی څرګند کړی. د هند پولیس وایي امنیتي ځواکونو یې اووه مشکوک وسلوال په کشمیر کې وژلي دي. هندي پولیسو د چهارشنبې په ورځ څرګنده کړه چې پر دې کسانو وروسته تر دې عملیات وشول چې دې یاغیانو په سیمه کې یو قمندان وواژه. پولیسو زیاته کړه چې دوه تنه نور هم چې شک پرې کېده له یاغیانو سره مرسته کوي ووژل شول، خو د دې کسانو خپلوانو ویلي دي چې دا دوه تنه بېګناه وو او د سرینګر په ښار کې د مظاهرو پر مهال شمې بلولې. د کشمیر د پولیسو مشر ویجی کومار وویل پنځه تنه چې ګمان کېږي د مقاومت په نوم د جبهې غړي دي د چهارشنبې په ورځ او دوه تنه د سرینګر په جنوب کې د یو بل برید پر مهال وژل شوي دي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په وروستیو اونیو کې د هندوانو، سکانو او کارګر مهاجرو په شمول تر دیرش تنه ډیر وژل شوي دي. د ناتو د سرمنشي مرستیال میرچا ژوانا د اوکراین شاوخوا د روسیې پراخ نظامي حضور ته اندېښنه ښکاره کړه. ژوانا د ازادي راډیو رومانیي څانګې سره په ځانګړې مرکه کې وویل:
We are concerned because we see an unusual and massive
مش اندیشمنیو زکه چې د اوکران شاوخوا د روسي د پوزي غیر عادي او پرا حضور شاهدان یو. کچرته په اوکران کې د کریمیا پاړه ژغیش هغه سیمه مش د اوکران د خاوري برخه ګڼو چې په غیر قانوني ډول د روسي له لوري نیول شوې ده. نو په دې ډول دا عادي کار نه ده.
ورسره تر دې چې روسي د 2014 کال په مارچ کې کریمیا ټاپو وزمه لخپل خاور سره یو ځای کړ، لویدیس پر روسي بندیزونه ولګول، د سره د روسي او ناتو ترمنځ کلکچ زیات شو او روسي له اوکران سره پر پوله یو شمیر ځواکونه ځای پر ځای کړل. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د ارمنستان په وړاندې د ازربایجان ننګه وکړه. د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ د سیشن بي پورز وروسته له نږدې یو کال اوربند جګړه پیل شوه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون په انقره کې خبري غونډې ته وویل:
موږ له پیله دا ویلي وو چې ازربایجان یوازې نه دی، کله به هم یوازې پاتې نه شي. موږ دا خبره بیا کوو چې ازربایجان یوازې نه دی او کله به هم یوازې نه وي.
د ازربایجان دفاع وزارت پرون وویل پر پوله د جګړې پر مهال و ازری پوځیان وژل شوي او لس تنه نور یې ټپیان شوي. ارمنستان بیا د یو عسکر د وژل کېدو خبره کړې او وایي چې د سیشن بي د جګړې پر مهال د دوی دیارلس سرتیري نیول شوي دي او څلېرش نور تري تم دي. د دې دواړو هیوادونو ترمنځ تېر کال د ناګورنه قرهباغ د لانجمنې سیمې پر سر شپږونې سختې جګړې وشوې چې تر شپږ زره ډېر کسان پکې ووژل شول. بیا روسیې د دواړو هیوادونو ترمنځ اور بند وکړ. اوس دواړه لوري پر یو بل تور پورې کوي چې لومړۍ حمله یې کړې ده. د مولداویا د بهرنیو چارو وزیر نیکو پوپسکو وایي هیواد د ترانس دنستر له سیمې د روسي ځواکونو وتلو ته په خپل بهرني سیاست کې لومړیتوب ورکوي. نیکو پوپسکو پرون په ماسکو کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ګډې خبري غونډې ته وویل:
د مولدوا په ترانس دنستر سیمه کې د روسیې د عملیاتي ځواکونو د ډلې د شتون په اړه زموږ دریځ نه بدلیدونکی دی. دا وضعیت د مولدوا په اساسي قانون کې د بې پریتوب له اصولو سره په ټکر کې دی او د روسي ځواکونو وتل زموږ په بهرني تګلاره کې لومړی توب لري.
وروسته تر دې چې په 1991 کال کې مولداویا له پخواني شوروي اتحاد څخه خپلواکي واخیسته، د روسیې یو شمېر سرتیري د ترانس دنستر په سیمه کې ځای پر ځای شول. دا پېښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلاف په یو مهم ټکي بدله شوې ده. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی اکام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په امراسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز خبرداری ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له دې هیواد سره د مالی مرستې لپاره یوه لاره پیدا کړي. دیبورا لاینز تېر شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د افغانستان د 8 میلیون وګړو 80% له داسې حالت سره چې هغه لوږه شمېرل کېږي مخامخ دي او دغه وضعیت به په ژمي کې لا بدتره شي. دیبورا لاینز وویل نړیواله ټولنه باید د افغانانو د مالي ملاتړ لپاره لارې چارې پیدا کړي. د دې په وینا افغانان داسې احساس کوي چې یوازې پرېښودل شوي، هیر شوي او د هغو شرایطو سزا ورکول کېږي چې دوی نه دي رامنځته کړي. هغې وویل هغه مالی بندیزونه چې پر طالبانو واک ته د اګست د میاشتې په 15 له رسېدو وروسته پر دوی لګول شوي، بانکي سیستم یې له کاره غورځولی او د اقتصاد پر هرې برخې اغیز کړی دی. د بیلګې په توګه د دولتي روغتونونو او کلینیکونو او د خوراکي مسؤلیت د پروګرامونو کارکوونکي بې معاشه دي او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د دغه وضعیت د بدلولو لپاره د مالي ملاتړ لپاره سمدستي یوه لاره چاره عمومي. دیبورا لاینز د امنیت شورا غړو ته ډاډ ورکړ چې ملګري ملتونه باید دا مسله یقیني کړي چې مالی مرستې طالبانو ته ونه رسیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د غراز وویل چې د افغانستان دړې وړې کېدو په حال کې اقتصاد د افراطیت خطر هم زیاتوي او زیاته کړه چې پر طالبانو لګول شوو بندیزونو بانکي سیستم له کاره غورځولی او د بانکي سیستم سقوط به د پیسو غیر رسمي او له کنټروله وتلې تبادله زیاته کړي چې دا کار به له تروریزم، قاچاق او د مخدره موادو له قاچاق سره مرسته وکړي. هغې زیاته کړه چې دا کار به لومړی افغانستان او بیا ټوله سیمه اغیزمنه کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په افغانستان کې د بشري او ناوړه اقتصادي وضعیت خبرداری داسې مهال ورکوي چې پرون د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له کانګرس څخه په یوه پرانستي لیک کې وغوښتل چې د امریکا حکومت پر افغانستان اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي. د افغانستان مرکزی بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمنی د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت د خبرو پر مهال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبورا لاینز دغه راز داعش ته هم اندېښنه ښکاره کړه. ډیبورا لاینز وویل چې یو وخت داعش خراسان څنګه د افغانستان په څو محدودو ولایتونو کې فعاله و، خو اوس تقریبا په ټولو ولایتونو کې فعالیت کوي. د ډیبورا لاینز د دې څرګندونو نور جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د افغانستان امنیتي وضعیت شو ارزاوه، خو داعش خراسان څنګه ته ژور اندېښنه ښکاره کړه. ډیبورا لاینز د غونډې ته چې تېره شپه د کابل په وخت 12:00 بجې پیل شو وویل، تیر کال داعش په افغانستان کې 8 بریدونه کړي وو او سش کال چې د کومو حملو مسؤلیت داعش اخیستی دی یا دوی ته منسوبې شوي دي، شمېر یې 386 ته رسېدلی دی. Mirman Lines Ziatakra.
Major negative development has been the Taliban's inability.
منفی عمده پرمختګ دادی چې طالبان نه دي توانیدلی چې د عراق د اسلامي دولت د خراسان څنګه د پراختیا مخه ونیسي. داعش یو وخت په څو ولایتونو او کابل کې فعال و، اوس داعش خراسان څنګه نږدې په ټولو ولایتونو کې سته او ډېره فعاله ده.
د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي بیا وویل چې طالبان د داعش مخنیوي لپاره په غیر قانوني ډول خلک نیسي او د اندېښنه شته چې د داعش مشکوک غړي په صحرایي محاکمو کې ووژني. د امنیت شورا په غونډه کې د ایران، پاکستان او تاجکستان استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي که څه هم د طالبانو تر واکمنۍ وروسته چې د اګست په 15مه کابل ونیو د افغانستان امنیتي وضعیت ښه وباله، خو په ورته وخت کې تور پورې کړ چې طالبان خپل مخالفان ځپي.
Overall security situation has indeed improved.
لالویا سره امنیتی وضعیت ډیر ښه سوای دی، ځکه چې جګړه تر ډیره ختمی سوی دی. موږ په منظم ډول د پیښو ناوړه راپورونه ترلاسه کوو چې په دې کې د کورونو تلاشی او د پخوانی حکومت د امنیتی ځواکونو او چارواکو بې محاکمې وزن شامل دي.
طالبانو مخکې دا تورونه رد کړي وو چې دوی خپل سیاسي مخالفان وژني. د دوی مرستیال ویان بلال کریمی دوی اونۍ مخکې ویلي وو چې د طالبانو له صفونو څخه نږدې 200 کسان په دې تور ایستل شوي دي چې د طالبانو له اصولو سرغړونه کوي او په جرمونو کې لاس لري. ښاغلی کریمی هغه مهال دا خبر هم کړې وه چې له دې کسانو به تحقیقات وشي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وح
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشي باید هغوی اعتدا فرصت ورکړي.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مپشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په څپو کې اونیس پروګرام کې پر افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري وضعیت پر موضوع خبرې کوو. په تیره لدی اړخه چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر د امریکا کانګرس ته په پرانستي لیک کې غوښتنه کړې چې د امریکا حکومت پر افغانستان اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي. دغه راز د طالبانو او د امریکایي پلاو ترمنځ هم د خبرو د پیلېدو ویل کېږي. څه مخکې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دا خبره وکړه چې خبرې ممکن بیا په دوحه کې امپایل شي. د هغه موضوع ده چې پر دې پروګرام کې چیرو تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې پروګرام کې ګډون وکړي او په دې اړه خپل نظر د ازادي رادیو له لارې له نورو سره شریک کړي. په افغانستان کې د ترکو بیې نږدې دوه برابره زیاتې شوې او د ملګرو ملتونو په وینا د دې سربیره چې طالبان ویلي وو چې د نشه یي موادو د کرکیلې مخه بنیسي، سږکال د کوکنارو حاصلات په افغانستان کې ډیر شوي دي. د ملګرو ملتونو په باور که چیرته د افغانستان اقتصادي وضعیت همداسې وي په راتلونکي کال کې به د کوکنارو کښت پسې لا پراخ شي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د افغانستان د کوکنارو بیه سږکال د افغانستان د ننه د 1.8 او 2.1 میلیارد ډالرو ترمنځ اټکل شوې ده. د ملګرو ملتونو نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې په وینا، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته سیاسي بې ثباتي د کوکنارو د بیو د زیاتېدو سبب شوې ده. بل لور ته چې کله طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، دا خبره یې وکړه چې د نشه یي موادو د کر او پلور مخه به ونیسي، خو نړۍ باید مرسته ورسره وکړي. تر اوسه طالبانو د کوکنارو د کښت مخه نه ده نیولې. بسکران د دې سربیره اندېښمن دي. د کندهار په حوزه مدد سیمه کې د محمد معصوم په نوم یو بسګر فرانس پرېس اژانس ته وویل
طالبان پر اتاک سره اوازې سته، مګر خو داسې خاص دقیق معلومات موږ ته هم نشته چې آیا څنګه به سي. موږ هم اندېښمن یو چې آیا بند به سي که به نه سي بند.
د سرپل ولایت یو بسګر بیا چارواکو ته د کوکنارو د بدیل کښت وړاندیز کوي. دې بسګر ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال د خپل نوم له اخیستو ډډه وکړه.
د سرپل ولسوالی غرنی دی، دهقانان شاته پاتې دي، غنم نه لري. 15 کاله وشول چې په سرپل کې کوکنار نه کرل کیږي. د کوکنارو په ځای بل شی باید وکړو. د کوکنارو په ځای هنګ کرلې شو چې ډیر ارزښت لري. بد بویا هنګ د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې کرل کیدای شي. ولاندیز کوم چې د بد بویا هنګ تخم مونږ طرف کړي.
د ملګرو ملتونو د راپور لمخې د می او اگست ترمنځ تریاکو بی دوه برابر لوړې شوې دي. د نصرت الله پونوم د هلمند د مرجی ولسوالی و بسګر ازادي راډیو ته وویل
شاش کال موږ دلته خرید او فروش لرو، تر نور کلو باندې یو اندازه بیا هم شې. یعنی پروش کال په 30,000 کلداري داسې خرڅېدله. شاش کال تقریبا د 80,000 سره شروع تر 20,000 پورې دغسې تاریخو هغه ششان خرڅېږي. وروالی په دې باندې راغلی چې امارات شاش کال ټول افغانستان تصفیه کوي، نو موږ دا تصور ځان سره لرو چې خامخا بندیږي. نو بنسی بیا به بنکی گرانش استا خامخه.
د ملګرو ملتول نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې په وینا، د افغانستان د سشت کال تریاکو به شاوخوا 340 تنه خالص هیروین تولید شي. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتو د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتو د وی سروې لمخې په 2019 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو له درکه 140,000 کسان په کارونو بوختو. د راپورونو له مخې له بهرنیو هیوادونو سره د افغانستان د صادراتو کمیدو هم د تلاره پرانیستې ده چې بسکران تر هر څه په کوکنارو ډیره تکیه وکړي. ډیر په دې باور دي چې خراب اقتصادي وضعیت شایي د دې سبب شي چې په راتلونکو کلونو کې د کوکنارو کښت په افغانستان کې نور هم پسې زیات شي.
دغه راز په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د کوکنارو کر او دغه راز د تریاکو تولید زیات شوی دی. هلمند هم یو د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې ډیر پکې کوکنار کرل کیږي. په هلمند کې د کوکنارو د پراخ کښتونو سره دغه راز په دې ولایت کې د تریاکو د پی او پلور په بازارونو کې هم د نشه یي موادو بیه څو چندې لوړې شوې دي. نور به په دې راپور کې واورو.
غلام حضرت د کوکنارو تازه کرل سو کښتونو ته اوبه ورکوي. هغه د هلمند د مارجی ولسوالۍ پر هغه دشتیزمکو چې پخوا غنم کرل، سږکال یې د کوکنارو پراخ کښتونه کړي. غلام حضرت وایي سږکال په هلمند کې ځکه زیات کوکنار کرل سوي چې دوی فکر کوي د طالبانو حکومت ممکن راتلونکی کال د کوکنارو پر کښت بندیز ولګوي.
سږکال خلک ډیر کړي ولې چې امارت دی، خلک تریاک سږکال ډیر کړي.
د عبدالجبار په نوم یو بل بزګر د کوکنارو کرکیله خپل مجبوریت بولي او وایي چې له کوکنارو پرته یې نور کښتونه اقتصادي اړتیاوې نسي پوره کولی.
کرویه د ناتوانۍ د مجبورۍ او چې تاریخ نه په افغانستان کې ډیره سخته ستړیا ده، سخت سره مخ یو. د وچې ناتوانۍ کرو او امارات چې زور ور دي هم بندوي سیم بندي چې راغو کې بندوي هم او نو موږ شهر څه موږ مجبور مکلا په سیمه ده تاریخ کوښ وکو او موږ کارونه ډیر سره ستړي ډیر شکېدل دي نو موږ مجبور مکلا په سیمه په تاریخ کوو خپل کوڅه دوام ورکو او ستړي زر بازار یو درغنه مو وزر جوړو وزر هر څه موږ تاریخ مو یې موږ څه کاټه کی موږ څه پایدا کی موږ مجبور مکلا په تاریخ څه چارنه لرو
د هلمند د تاریخو د پیر او پلور په مرکزونو کې هم د دین شی مواد به تر په خوا څو چندل وړ سوي دلته هم د تریاکو د کاروباریانو ترمنځ داسې باورونه شته چې ممکن د طالبانو حکومت راتلونکي کې د دې نشئی موادو پر کرکیلې او خرڅلاو بندیز ولګوي نو ځکه ډیری خلک په دې امید تریاک په کورونو کې ساتي چې نرخونه به تر دې هم څو چندل ورسي
نوم می نصرت الله دی د تاریخ پاکله باندې چې شش کال موږ دلته خریدو پروش لرو تر نور کلو باندې یو اندازه به هم شدی یعنې پروش کال په سلویر دره اته سلویر دره کلداري داس خرچېدل شش کال تقریبا د اتیا دره سره شروع تر دو اتیا دره پورې دغه سي تاریخ هغه ششان خرچېږي وروالي په دې باندې راغلی چې امارات شش کال ټول افغانستان تصفیه کوي نو موږ دا تصور زده سره لرو چې خامخا باندې جنو بند سی بیا بند کی گرانش تا خامخه
د تاګه کومو چلا د وګړو د چا د چلې چی پنځه خلک لري و د خپل ضرورت ته پر را باشي هغه چلور خوند کی و یا امارات بندي یان دی امارات د چ بندي نه دي چانور دولت خو د شل کال و له کم پینو نه و دور و ستاره خو یو کله نیک باندې دا د چ بندي چ پتلک پر اګل کاله ته وای چ تاګه بند کدل ته پدې ګرته نړۍ کتاب پدې ګر افغانستان کتاب بولې دی نو په هغه ورځ والا د امارات نه دی امارات
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری ریاست د پلان او امژغي سرپرست مدیر مولوی حمید د کوکنارو کرکیله د بزګرانو مجبوریت بولی او وایي چې حکومت به هغه مهال د دغه نشئی موادو پر کرکیلې او کاروبار بندیز ولګوي چې کروندګرو ته د بدیل کښ زمينه برابر کړي
په هلمند کې ډېره غربت دی تقریبا وچکالی دی او خلک د جنګو ځپلي دي او کډي او مهاجر شوي دي نو په دغه وجه باندې خلک دا یو عواید جوړوي دا تریاک په دغه وجه باندې خلک ډېر کړي خو که چیرې اسلامي عمارت بند کړي نو بیا خلک اسلامي امر ته ژمن دي هغه بیا چې عمارت یې بند کړي امر وکړي بیا خلک نه کړي بیا په یوه آواز باندې انشاءالله د ټول هلمند کې به یو تار تاریاک هم ونه لیدل شي انشاءالله ټول دې ته ژمن دي چې بند شي نو بیا بند دي
د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره دوی ژمنه وکړه چې د تاریاکو کرکیله او د نشي موادو قاچاق به له منځه وړي هلمند د کلون راهیسې په نړۍ کې د تاریاکو او نشي موادو د تولید مرکز بلل کیږي په ملګرو ملتونو کې له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په خپل راپور کې چې پرونی خبر کړی ویلي په افغانستان کې د تریاکو تولید 8% زیات شوی دی په دې راپور کې زیاته شوی چې په افغانستان کې لدې لاري تر لاسې پیسې 2,200,000,000 ډالر ترسیږي ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په راتلونکي کال کې د تریاکو د تولید کچه د بزګرانو په تصمیم پورې اړه لري دغه سازمان د نړیوالې ټولنې غوښتي چې د بزګرانو سره مرسته وکړي ترڅو د کوکنارو له کرلو لاس واخلي
د زهرو کاروان دا خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او شنبه په ورځو د غرمې له 12:30 بجې پورې له آزادي رادیو
په زرګونو کډوالو چې شمیرې یو شمیرې هم افغانان دي د بلاروس او پولند پر پوله تیر شپه یې خطر کړی د دې کډوالو په اړه پروندې ورځې په پیل کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د بلاروس له واکمن الکساندر لوکاشنکو سره پر ټلیفون خبرې وکړې اروپایي ټولنې بلاروس تورن کړی چې له پولند سره پر پوله د کډوالو بحران رامنځته کړی خو بلاروس دا تور رد کړی نور په دې راپور کې
تر څلور سره ډیرو کډوالو چې ډیری د افغانستان او عراق دي تیر شپه د بلاروس او پولند پر پوله په یو ځنګل کې په سختو شرایطو کې سبا کړه دا ځنګل د اروپایي ټولنې له پولې بهر دی یو افغان چې اسوسییټډ پریس اژانس ته د خپل نوم لاخې سور ډډه کوله وویل
او بلیس
په ځنګل کې هوا ډیره سړه ده
نه وبشتا نه ډوډۍ وحشي څاروي هم ډېر دي له څلورو ورځو راهیسې دلته یم شرایط ډېر سخت دي پښې مې له تګه لوېدلي
یو بل کډوال چې له بیلاروس پولنډ ته اوښتی دی د بیلسکي په دیلسکي په ښارګوټي کې یې اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل
بیا نشم کولی چې افغانستان ته ولاړ شم دلته هم څوک نه لرم پاتېدای هم نشم غواړم چې جرمني ته ولاړ شم هلته مې کورنۍ ده
د پولنډ د تاترانو ټولنې تېره شپه په پوله کې پر ایسارو کډوالو ډوډۍ وویشله د پولنډ نوي په سلو کې استوګن عیسویان دي د تاتار مسلمانانو یو اقلیت هم ژوند پکې کوي په پولنډ کې د مسلمانانو د ټولنې رئیس مفتي توماس مسکویچ ریټرز اژانس ته وویل
پرته له دې چې څوک په پولنډ کې د قانوني استوګنې حق لري یا نه لري هر څوک دا حق لري چې پر سر بام ګرم ځای یوه کاسه تود سوپ یا توده ډوډۍ او ګرم کالي ولري
د دې کډوالو په ارتباط پرون د جرمني سر اعظم انګلا مرکل د بیلاروس له ولسمشر الکساندر لوکاشینکو سره په یوه اونۍ کې د دوهم ځل لپاره په ټلیفون خبرې وکړې میرمن مرکل د دوشنبه په ورځ هم له کډوالو سره د بشري مرستو په تړاو له لوکاشینکو سره غږېدلې وه اروپایي ټولنه وایي چې د پولنډ له پولیس سره د کډوالو د ستونزه بیلاروس جوړه کړې ده او په دې ډول غواړي چې کډوال د اروپایي ټولنې لور ته راپلیشتي او له دې ټولنې د خپلو بندیزونو غچ واخلي اروپایي ټولنې پر بیلاروس وروسته تر دې بندیزونه ولګول چې تیر کال هلته انتخابات وشول اپوزیسیون اعتراض وکړ لوکاشینکو اعتراضونه وځپل بیلاروس دا تور ردوي چې د اروپایي ټولنې لور ته د کډوالو د تګلار شوونه کوي او زمينه ورته برابروي
و امریدل چې د پولن او د بیلاروس د پولی پوګ دوکې په زورګونو کسان واړول چې یو شمېر هم افغانان دی او تیر شپه هم سړه ان تیر کړه په کندز کې بیا د بوسکشي لوبي خزاني سیالي پیل شوی په دې ولایت کې د بوسکشي لوبه عموما د خزانه او د پسرلی په فصلونو کې چې هوا سړه وي پیلېږي نور تفصیل به په دې رپورت کې واورو
په کندز کې د مرکز او ولسوالۍ ترمنځ د بوسکشي خزاني سیالي پیل شوی دی د کندز د بسکشی د فدراسیون مرسیال قیم خان وای چې بسکشی د افغانانو د کلتور یو برخه ده او باید هر افغان خپل کلتور وساتي او له یو نسل نه بل نسل ته انتقال کړي
فضل خدا به سو با سمیمیت و برادری بسک بسکشی آرام حساب امنیت
د بسکشی خزانی لوبا پارا مفیزا کی جریان لري په دې سیالی کې د خان آباد چارداری علی آباد امام صاحب قلعه زال او د نور ولسوالی چپ اندازانو ګډون کړی دی موږ له اسلامي امارت څخه مننه کوو چې د بوسکشۍ لپاره یې امنیت او سهولت رامنځته کړی دی
د بوسکشۍ د ترسره کولو لپاره اتل یا لوبغاړی چې د چپ انداز په نامه یادیږي دیاس په سورلۍ کې لوی لاس لري او له ستونزمنو تمرینونو څخه وروسته په لوبه کې د ګډون ځواکمنتیا ترلاسه کوي اسماعیل پهلوان ازادي راډیو ته وویل د کندز ښار دورې سرته چیرته چې د بزګشۍ لوبې ترسره کیږي د دې ولایت له بیلابیلو سیمو څخه زرګونه کسان د دغې لوبې نندارې ته راځي د بسکشی یو مینوال 50 کلن حضرت خان آزادی روډی ته وویل
دا بسکشی د څو بازی د جرات مو ته پلان کوونه پاتل او دا یو څه بازی د جرات خلک از شهید و جنگ جدل نشته وطن جرامی ده دا مخلوق ګوره چې داخلي داتو سیندو تماشاشه نستی خو سیرو توبت کی څو کوڅو غرزار نه دی او قراره قراری ده
د بسکشی یو بل مینوال جمعدین لخپل ماشومان سره له امام صاحب څخه د کندز مرکز ته د دغه لوبې ننداره ته راغلی دی
دا جهان وخت اندغه ته قراری او اندغه ته وطن او آرامي دا ولې موږ دې وته کې نو جنگ او جنجال دې خسته کړی سروي کاله به چی کی تقریبا چې ما عمر دا و د چی اندغه لوبه په افغانستان کې روانه ده اندغه دې خلو په
دې بسکشي دې لوبي وسیله یو خصيه هم خغه زوي چې له حلالولو او د نسل پاکولو وروسته بیا هغه د څلورویشت ساعتونو لپاره د اوبو په منځ کې کېښودل کیږي چې د پوستکي مقاومت یې ډېر شي او د خوسي وزن له څلوېښتو څخه تر پنځوس کیلو ګرامه پورې وي خو چاپ اندازان وای چې اوس دوی د بسکشی په لوبه کې له مصنوعي خوشي څخه ګټه اخلي.
او سم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبورا لاینز خبرداری ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې باید په افغانستان کې له اړو کسانو سره عاجلې مرستې ورسوي. د اسلامي دولت ډلې یادایش په کابل کې د پرونۍ چاودنې مسؤلیت واخیست. په دشت برچې سیمه کې پرون په چاودنې کې د یو تن د وژل کېدو او د شپږو تنو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی و. خو فرانس پرس خبري اژانس تېر شپه ناوخته په یو راپور کې د چاودنې کې د دو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د وزیر د څرګندونو په ځواب کې چې کرزي لوی مجرم دی په ټویټر او فیسبوک ځواب ورکړ. ښاغلي کرزي پرون ولیکل چې د دې وزیر څرګندونې د تبصرې وړ نه ګڼي خو توصیه ورته کوي چې ملي وحدت او اتحاد د ګران هیواد د عزت او د یو باثباته ملي نظام د جوړېدو لاره ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر محمد خالد حنفي په بلخ کې یوې غونډې ته ویلي وو چې د البته د طالبانو عمومي بښنې ته اشاره کړې وه او ویلي وو چې تر کرزي عبدالله او مسلم یار لوی مجرم څوک دي خو طالبانو په خپل نفس پښه ایښې ده. د هند پولیس وایي امنیتي ځواکونو یې و مشکوک وسلوال په کشمیر کې وژلي دي. د ناتو د سرمنشي مرستیال مرچ ژوانا د اوکراین شاوخوا د روسیې پراخ نظامي حضور ته اندېښنه ښکاره کړه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د ارمنستان په وړاندې د اذربایجان ننګه وکړه. ارمنستان او اذربایجان ترمنځ د سه شنبې په ورځ وروسته له نږدې یو کال اوربند جګړه بیا هم پیل شوه. کمو غوښتي وي د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا هم لوستلی شئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. خبری برخه هم دومره و. د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې خپرېدو ته چمتو دي. د ښځو لپاره ځانګړې خپرونه او د اساسي بشري حقونو
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما په څلور سالويخ ملکو کې کار کوي.
پس وا ژوند ما شومان سره په ځای کې نه نوزم نو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدرمن دوستانو، روسه لغه چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبانو په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ، ګڼو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي او د اروپایي ټولنې په ګډون ګڼو هیوادونو او نړیوالو ادارو خبرداری ورکړي چې دا هیواد د بشري او اقتصادي ناورین له خطر سره مخ دی. له اقتصادي ستونزو سره ګڼ افغانان لاسه ګریوان دي، خو یو شمېر نارینه له خپلو کورنیو سره په عادي چلند سره هغوی لږ تر لږه له رواني فشار ژغوري، خو ځینې نور بیا ورسره د تاوتریخوالي لامل شوي دي.
کار نشته ده، ورور مې په کاله کې داسې دومره په هغه باندې سیا وهي و ما مهي ښځم وهي. ډېره بده خبره ده، لږ هم نه ده خو زیاته خو بده خبره ده.
ځینې نارینه فکر کوي چې له میرمنو سره په تاوتریخوالي به د دوی ستونزې حل شي.
ظلم په داسې اندازې کېږي چې تاسو په خپل دلي سیاحت ته خبره ډېر لرې موضوع ته ځي. زه بیا دلته دا وایم چې انسان د سید او غریبي ته غیرت سره باید دا دی. یو کاروبار د ټول دنیا خراب شوی دی، که زه څومره سار سو واشد بې فائدې ده.
افغانستان کې چې هر ډول بدلون راځي، تر هر چا وړاندې میرمنې له بېلابېلو ننګونو سره مخ وي. کله د ټولنې او کله هم د خپلې کورنۍ نادودې په پټه خوله زغمي. اوس چې اکثره کسان د طالبانو په لاس د افغان حکومت له سقوط سره بېکاره شوي دي، ماش یا هم کوم بل عاید نه لري. له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. له یوې خوا بې وزلۍ او بې وسۍ، له بل لوري بیا د یو شمېر نارینهو تند او تیز چلند. ځینې مېرمنې دومره په عذاب کړي دي چې په وینا یې رواني ناروغي ورته پیدا کړې ده. د پکتیکا اوسیدونکي نرګس وایي چې یو شمېر نارینه ټوله ورځ په کور وي، زړه یې په دندې او ګټې پسې خفه وي، سترګې په مېرمنې او ماشومانو ورباسي. نوموړی په خپل کور کې د لانجو او شخړو کیسه کوي.
وسې نه وي، هغه بیا ورځې وخت بس ماشومان هم وي ښځم وي. ډېره بده خبره ده، لږ هم نه ده خو زیاته بده خبره ده. کار نشته ده، ورور مې په کاله کې داسې دومره په هغه باندې سي او وهي مې، ما مهي ښځم وهي، سګرېټ پورته په کار سي بیا مهي، ډېر دا لکه اعصاب یې خراب وي بیا مهي نو. وما سره نه پیسې شته ده، تاسې ما نه کته وایي، هغه غواړي را نه او کرار په کاله باندې ده، په سپېړه باندې وارونه روان دي د لاس مالیا بار مالی غاصه په خراب سوی دي موږ باندې وارونه چشته کوي.
وای د بیرون غام به کور ته یوسي، د کور بچیری یوسي. کناری نه په کور کې د نستی پر وخت میرمنو تاس پکې سپوري وای، ماشمان وهې او دبوي، نو خپل هم آرام ازله او خوښ نشي اوسېدلی. د کابل اوسینکی جمال کته هم موټر چلوي، دا چې د پخوا په څیر ګټه نشي کولای، قصد په کور کې لخځي او کوچنیانو څخه اخلي. هغه وایي په دې ښه پوهیږي چې مناسب کار نه کوي، خو بیا هم کور ته خلاص تندی نه ځي.
طبیعن په اصاب خو بوج راولي او دغسې بې پیسګیم ده، نو طبیعن په اجتماع کې سړی فکر و چرت خرابیږي، طبیعن کور ته ځي خامخا په دې اغیزه کوي، هسې فکر و چرت دا کوي چې تاواني سوم یا قرضداره سوم د پرزه پرو شو، یا مثلا د ټانګې تیل والا قرضداره شوم، یا مثلا خو خامخا دغسې خشونت ته مخه کوي. هر یو انسان لمان نیول تر نورو پورې کنه، نو دا خو فقر دغه سی اغیزه کړی ده په مونږ باندې. خو په دغه شرایطو کې خامخا له سړي نه اشتباه کېږي، لاس جکسا ورانه بالکل، ولې نه دا اعصاب نو خامخا خرابه دي. طبیعت نه غله مونږ نه خپه وي، مونږ له هغې خپه یو ذاتي. نو دغه سی اوقات تلخی ده په کور کې، هم وایي چې کار نشته ده، بار نشته ده، دغه سی په ټپه ولاړ ده، یو روپۍ کور ته نه راوړي، تازه له کور نه پیسې وړي.
د هر انسان په ژوند کې لوړې او ژورې رځي، خو داسې خلک شته چې د بل انسان کرامات او بشري حقونو ته درناوی لري او د خپلو ستونزو حل د نورو په ځورولو کې نه ویني. جمشید یوسفزای چې په عاید کې 80% کمښت راغلی دی، د کورنۍ له میرمنو سره د خپل نرم چلند په هکله وایي.
وضعیت د خراب شي نو زه باید کور کې وحشت راغلم چې دا ول نه سړی باید احساس کنټرول ولري، ځکه چې نو کنټرول اکثره ځایونو کې شته دسې، ولا بیکاري ده اکثره به تاسو خلک وینې چې خپل د کور وسایل خرڅوي. ظلم په داسې اندازې کېږي چې تاسو به خپل دلي چات ته خبره ډېر لرې موضوع ته ځي. زه بیا دلته دا وایم چې انسان د صحیح د غریبي ده او غیرت سړی باید دا د یو کاروبار د ټول دنیا خراب شوی ده، که زه څومره سهر سو واشد بې فایدې ده. صحیح ده، که مور ده که خور ده حتی که ګاونډیان دي پردي خلک نه، دا د مخې ته ملاویږي اګان سړی داسې خبره کوي ترخه، ډېر نورمال په خوشحالۍ، ځکه هغه انسان به ډېر په بل لک وضعیت کې. نو که ته چیرې ورسره نورمال در شاید هغه خوشحاله سي، خو زینه ورسره ټول سره عادي داول نه تر اوسه پورې په دې وضعیت کې. په تېر وضعیت کې ډېرې خزینه دي سي، مونږ به ته یو شاباسه هم باید ورکو. وظیفې خو د لاسه ورکړي، هغه تاسو ته معلومه، جهان ته معلومه ده، هغه کور سنبالوي، د کور چارې ورپسر، نو باید یو شاباسه ورکړل شي. نو په دې خاطر زه ټول څخه دا شخصي یو پیام دسي، خو سره ډېر نیک رفتار دومره چې تاسو حق لري هغه هم حق لري، خو سره په صحیح رویه لاړ شي، وطن نه دا به جوړیږي وروسته ان شاء الله. ټول خلق وظیفې پرې خودي دي، ما وزیر ټول سروې کړې، درس مې چې کړې د ټول دنای مونږ دی وخت کې، او بل مونږ و دا غو سره وطن نه جوړیږي. ډیر خسته چلن باید سره وکړو د مینې ژوند.
دا یوازې نارینه نه دي چې بیکار شوي دي او بیا غوسه د کورنۍ په غړو سړوي. ډیرو ښځو هم په بیلابیلو ادارو کې کار کاوه، خو اوس یې پر مخ تړلي دي. آیا دوی هم د ځینو نارینهو په څیر د خپلو ستونزو غوسه تر نورو وباسي؟ 30 کلنې ماري چې په یو خصوصي دفتر کې پخلی کاوه اوس په کور ناسته ده. نوموړي وایي چې میړه آیس کریم خرڅاوه، دا چې اوس هوا سړه ده او خلک هم دومره پیسې نه لري چې آیس کریم وپیري، دواړه کور ته عاید نشي راوړی، خو بیا هم یو بل نه ملامتوي، خپل ژوند په خوښۍ مخته بیایي.
میړه میرا سرخه ده، څه نه راته وایي؟ نیستم را تنوی شکر ده، ترسه بیخی رسا جنگ نده کلی، او بله مغا ده غریبی ده،
مریوی زبی وسیم داسې داس کریمان ګرځي یو شیم نه کینور کار وس کریمانم نسته ده وا خلاص وسې زکرار کال کې ناست چا یو ډوډۍ نور چې شي کله چا سی کله ډوډۍ سیم دغه سره کو نور چې شي نه ول
د چا ډوډۍ پیسې خو پیدا کی
وستا غو کله یو کله نه خدا کارم
کله چې پیسې پیدا نه کا اعصاب ډیر بیرون خرابې چې کور تر راسی به تطب قر کیږي
کار کیږي سو غستړی خود په کار کیږي او کني نس نه وای
څه درته وای چې قرسی
ها کنزاره تنه کین نس ولا کرته ویل سرت وایم
وحیدی
نه وار نه درمه نکړې خپل زړه تیری ځان باندې سن وای رات
نستی غریبی
و ما خپل غریبی زړی نور سن وای
د اکثر افغانانو دین اسلام دی او ډیر افغانان په دې باور دي چې کله اسلام دین په رښتینی بڼه عملی شي نو ښځو ته یې ډیر حق او پوره قدر ورکړی دی. دینی عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې له میرمنو سره زور زیاتی هغه هم په داسې مواردو کې چې اصلا ملامت نه وي لویه ګناه ده. نوموړی زیاتوي
اسلام حکم کوي چې همیشه نارینه او ښځې په ژوند کې دواړه سره مساوي حقوق لري او په بل باندې ولهن مثل الذي علیهن بالمعروف د خزل لپاره هغه حقوق دی لکه څنګه چې دوی باندې مکلفیتونه دي یعنی حقوق او واجب او مکلفیتونه دا دواړه په اسلام کې مساوي دي. ځینې نارینه په کورونه کې ډیر بد رویه کوي مخصوصا په دغه وختونو کې چې دا بیکاری ده او کور کې نارینه ډیر اوسیږي او بدخلقی کوي. دا بدخلقی اسلام نه مني بلکې اسلام حکم کوي چې دواړه خپل منځ کې دي هغه متقابل احترام ساتلو سره په ډیره ښه طریقه او نیکه طریقه دی یو بل سره برخورد وکوي او داسې برخورد وکوي چې هغه شان دی یو مؤمن نه ده. وعاشروهن بالمعروف الله وایي معاشرت په نیکه وجه سره تاسې یو ښځو سره وکوي او د الله امانت دی ښځې په کورونو کې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا د الله امانت دی تاسو سره او د الله په امانت کې تاسو خیانت مه کوئ. د الله امانت مه هغه کوئ مزای کوي نو لم دی وجنه لازم د په نارینه او په خزینه په دواړو باندې چې هغه متقابل احترام ساتلو سره له توتريخوالي نه کورنۍ توتريخوال نه ځان وساتي. که نارینه دا کار وکړي که خزینه وکړي هغه د الله په نزد باندې ملامت ده.
ارواپو محمد مصطفی عمر خیل وای چې په ګډ ژوند کې هغه هم د ستونزو او سختیو پر وخت متقابل درک د بریالیتوب لومړنی ګام دی. نوموړی په پیل کې په کورنیو کې په میرمنو باندې د وروستي سیاسي نظام د بدلون تاثیر روښانوي.
وروستیو تحولات نه یوازې په میرمنو کې بلکې ټولنې په اکثریت وګړو باندې بد اغیزه کړې ده او تقریبا خلک بې برخلیکه کړي دي. زه فکر کوم تر ټولو بد اغیزه یې بې دایي په میرمنو په لومړي کې میرمنو خپل دنده د لاسه ورکړې ده او تحصیلي نهادونو ته تلای نشي او یو ډول بې برخلیکه دی او تر اوسه د دو برخلیک معلوم نه دی او دا کولای شي چې یو ډول استراب د میرمنو په منځ کې رامنځته کړي او دوی نه دی اندېښنه لري چې د دو برخلیک به څنګه شي. زما په فکر تر ټولو بعد اغیزه بیدایی.
استاد په داسې وخت کې یو د بل زغمل یو بل ته حوصله کول څومره ګټور او مناسب کار دی.
په دې حالت کې د یو بل زغم یو بل ته نیکه مشوره ورکول او یو بل تحمل کول ډیر اړین کار دی. فکر کوم هغه نارینه چې خپل حقوق او خپل میرمنې حقوق او خپل کورنۍ غړو حقوقونه هغه څه چې د اسلام سپیڅلي دین ارشادات دي ورته پام وکړي هیڅ کله داسې ناوړه کار نه کوي چې د بیکاري له وجې د کورنۍ غړو سره مخصوصا خپل میرمنه تر فشار لاندې راولي او هغه وهل او ټکول کوي. دا کار کولی شي د کورنۍ چاپیریال باندې بد اغیزه وکړي.
وروستي سیاسي بدلون د افغانستان د ډیر خلکو په ژوند کې تغییر راوسته نو میرمنو هم خپل دندې لاسه ورکړي په کورونو کې دي. آیا په دوی باندې لارې خوا فشار راوړل څومره یو خطرناک کار د دوی رواني حالت ته کېدلی سي؟
په یاد ولرئ دا ستونزې یوازې په تاسو نه دي، د افغاني ټولنې هر وګړی دا درکولی شي او دا ستونزې پرېږدي. تاوتریخوالي نه هیڅ نه حاصلېږي بلکې تاسو خدای مکړه تاوتریخوالی وکړئ یوازې نتیجه به دایي چې خپل ماشومانو ته او کورنۍ غړي چې هلته شتون لري رواني ناروغي اخته کوي بل هیڅ ګټه نه لري. خو ډیر مناسب بی چې د زغم حوصله شفقت او مهرباني نه کار واخلي. د ژوند ستونزې موقتی دي، ان شاء الله هر څه به سم شي.
تاسو هم د افغانستان وګړی یاست، همدلته ژوند کوي، له خپلو تجربو راته وایي چې په دې سختو شرایطو کې خپل ژوند څه رقم پر مخ بیایي؟
خامخا د هر هادی افغان په چیر زما په کاروبار کې بدلون راغلی دی او اوس زه په کورم. اکثریت زه خپل وخت د عبادت تر څنګ مطالعه کړم او خپل کورنۍ سره کورنۍ کارونو کې مرسته کړم. تر ټولو مهم خبره دې حالت کې داده چې موږ او تاسې د زغم نه کار واخلو. که موږ خپل نه یو پوښتنه وکړو چې آیا تاوتریخوالی د حل لار ده، هر عقل او بالغ انسان ځواب بدای چی نه. د کورنۍ مشر باید د مشرۍ نه کار واخلي او د کورنۍ نورو غړو ته مثبت انګیزه ورکړي او دا ډاډ ورکړي چې دا ستونزې موقتي دي، ستونزې به حل شي. د دې لپاره چې لانجې رامنځته نه شي ډېر ښه به وي د کورنۍ مشر یعنی پلار خپل ماشومانو سره د ماشومانو د کورنۍ دندې کې هغوی سره مرسته وکړي. د دې تر څنګ خپل میرمنې سره د کور په کار کې ډېره مرسته وکړي او تر ټولو اړین شی مطالعه او د دې تر څنګ هغه عبادت دی دوی تر سره کړي. دا هغه فکتورونه دي چې کولای نشي د دې لامل ګرځي تر څو لانجې کور کې رامنځته نشي.
درن دوستانو، په دې خبرونه کې په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوو. که غواړئ پر کومه مشخصه موضوع د خبرونه چمتو کړو، نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420211 4001. اوس هم نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسی او بشری حقوق خبرونه ته مو هر کلی کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ خوشاله اوسئ. دوستانو، په دې خبرونه کې د انتخاب په حق باندې غږیږو چې درون میلمه هم لرو چې محترم نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیه غړی او همدارنګه مدني فعال. دوی ته په پیل کې خراغلاست ویو. اصولي صاحب، تاسو ته خراغلاست ویو. خپلې پوښتنې به مطرح کړو. د انتخاب حق البته یعنی که د علمي نظره حقوقی نظر را تعریف کړی نو خبروی.
ډیره مننه راځو دې ته چې د انتخاب حق د حقوقي نقطې نظر او د علمي نقطې نظر څخه تعریف کو. چې د علمي نقطې نظر د یو شی یا یو کس یا یو چیز را ایستل دي دغو شیانو یا کسانو یا چیزونو له مجموعې څخه. که چیرته موږ وګورو یو انسان په خپل روزمره ژوند کې د مختلفو شیانو چیزونو او کسانو سره مخکېږي چې دوی د هغو څخه بعضې شیان انتخابوي چې دوی ته په نظر ښه راځي یا دوی ته په نظر مفید ورته تمامېږي. نو دا د علمي نقطې نظره د انتخاب د حق تعریف و. او بل که راشو د حقوقي نقطې نظر څخه یې تعریف کړو، نو هغه دا چې د یو کس یا یو شي یو څیز را ایستل دي د دو شیانو د مجموعې څخه چې هغه به د داخلي قوانینو یا په هیواد کې د ناپېزه قوانینو او که چېرته اسلامي هیوادونه وي د اسلامي شریعت یا د اسلامي قوانینو خلاف به دا شی نه وي او د هغو په مقابل کې به کوم ویده یا اخلاقي مسؤلیت موجود نه وي.
کور ودان اصولي صاحب، راځو محدودیتونو باندې به وغږېږو چې آیا د انتخاب حق محدودیتونه هم لري؟
نو اختیار چې د محدودیتونه لري، په مکمل ډول انسان نش کولای چې د سزله وغوړي هغه تر سره کړي. د خپل د اختیار حدود لري په جامعو کې، د هیوادونو په قوانینو کې، د هیوادونو په پورپونو کې، د هیوادونو په مصاحبو کې، چې همدغه د اختیار حدود، همدغه قوانین، همدا اروپا داد، هم دا مذاهب تاکی، چه دی غوط خواه انسان نش کوله چه سر ووی انسان دی غوط خواه پخواره بی. زکه با کم سیمه که کم حواد که چه کم خلق و سیدی، هغه دی همه
قوانین او ارپادات او د خپل مذهب تابع وي. که چېرته یو شخص د هغې څخه لوړ لا شي نو هغه ټول خلک بد پرې وایي، حتی د قوانینو په اساس باندې جزا ورکول کېږي چې په دې اساس مدني مسؤلیت او جزایي مسؤلیت او همدارنګه اخلاقي مسؤلیت ورته متوجه کېږي. نو اختیار چې دی محدودیت لري، انسان په مکمل ډول نشي کولای چې د هر څه ترسره کړي زړه یې وغواړي.
البته دا به هم وپوښتم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د انتخاب د حق په اړه څه ویل شوي دي؟
ګورئ، که چېرته موږ د افغانستان نافذه قوانینو او یا ملي قوانینو او نړیوالو قوانینو یا اسنادو ته چې د افغانستان نافذه یا د افغانستان ملي قوانین، اساسي قانون، جزا کود، مدني قانون، تجارت اصولنامه او نور قوانین، او همدارنګه نړیوالو اسنادو ته د بشر حقوقو خپلواک اعلامیه، او همدارنګه د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون چې په 1968 کال کې رامنځته شوی وګورو، په دې کې به موږ یو مشخصه ماده د اختیار په برخه کې پیدا نه کړو. مشخصا نه دی واضح شوي چې د اختیار په برخه کې د یو ماده راغلې وي چې هلته د اختیار مکمل ډول پکې واضح شوی وي، خو د نورو موضوعاتو په یادونو سره اشاره ورته شوې ده چې لکه د مثال په ډول د بشر حقوقو په نړیوال اعلامیې په درویشتمه ماده کې وایي هر څوک حق لري چې کار وکړي، او دوی د کار په ټاکلو کې اختیار لري چې دوی خپل ځان ته هر کار انتخابوي دوی اختیارمند دي. چې همدغه ماده د افغانستان په اساسي قانون کې هم ځای پر ځای شوی ده، او هلته هم ټولو ته اختیار ورکړل شوی ده چې تاسو د کار په انتخاب کې اختیار لري چې کوم کار انتخابوئ. او همدارنګه د انتخاباتو په برخه کې کوم مواد شتون لري چې هر څوک کولای شي چې ځان انتخاب کړي او یا بل ترایه وکړي، په دې کې اختیار لري چې ترایه ورکوي، په ترایه کاروي، ښکاره کاروي، د خپل ځان انتخابوي، بل ترایه ورکوي. دا نو د افغانستان په اساسي قانون، د بشر حقوقو په نړیواله اعلامیه، او د مدني او سیاسي حقوقو په کنوانسیون کې شتون لري. همدارنګه دې ته ورته ډېر موضوعات په دې قوانینو کې شتون لري، خو د افغانستان مدني قانون په 1492 ماده کې خپل د حق د کوم وخت چې د حق منابع دوی ته تشریح کوي، د حق منابع دوو برخو ته ویږي چې یو حقوقي تصرف ته او بل حادثه ده. او د حقوقي تصرف ته خپله لسې وایي چې د انسان د ارادې سره یا په اختیار سره رامنځته شوی وي، د خپله یو اختیار د حقوقي تصرف ته، یعنی د انسان په اراده سره یو کار ترسره شوی وي هغه ته خپله حقوقي تصرف، یا د انسان په اختیار یا په اراده سره په اختیار سره رامنځته شوی وي تصرف ویل کېږي. چې دلته خپله په د مدني قانون په مشخصه ماده کې خپله هم د اختیار په برخه کې حقوقي تصرف ته یادونه شوې ده.
کورودان ارزو اسلام ته، البته د اسلام نظر به هم وسېډو چې په اسلامي قوانینو کې د انتخاب د حق په اړه څه ویل شوي دي کنه؟
د اسلامي شریعت په کتابونو قوانینو کې د انتخاب د حق په برخه کې مختلف موضوعات مطرح شوي دي چې خپل الله جل جلاله په مبارک کلام قرآن کریم کې د سورۃ یاسین کې فرمایي چې واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، یعنی دوی انتخاب کړل نور معبودان، او چې امید یې چې دوی ته به ګټه ورسي. په دې کې الله جل جلاله د انتخاب د حق برخه کې فرمایي چې تو، یعنی انسان چې ده انتخاب لري، انتخابولی شي، نو دا خلک چې دی دوی خپله انتخاب کړي دي، امید چې دوی ته به ګټه ورسوي. او بل ځای کې فرمایي چې ان لکم فیه لما تخیرون، په هغه دنیا کې چې هر څه تاسو غواړئ هغه تاسو ته ورسیږي، یعنی تاسو چې هر څه غواړئ دا یو انتخاب دی، چې تاسو هر شی هلته انتخابوئ
نو هغه به تاسو ته ورسیږي. همدارنګه په اسلامي شریعت په نورو کتابونو د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک او احادیثو او نورو فقهي کتابونو کې د انتخاب حق او برخه کې مختلف موضوعات شتون لري. خو لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، په اسلامي شریعت کې هم انتخاب حق محدودیت لرونکی دی، چې هغه محدودیت لري چې ته خپل حد څخه به اخوا نه اوړي.
اها مننه کوو اصولي صاحب، چې د البته د ملي او بین المللي قوانینو په اړه مو هم رڼا واچوله، همدارنګه اسلامي قوانینو په اړه هم. مکلفیتونه ته چې حکومتونه څومره مکلف دي چې خپلو وګړو ته د انتخاب د حق په تامینولو کې زمینه برابره کړي؟
حکومتونه ډېر مکلفیت لري چې خپلو خلکو ته، خپلو افرادو ته په مختلفو برخو کې چې کوم له دوی د دوی هلته علاقه ده، هلته زمینه سازی وکړي، هلته هغو خلکو ته چې خلک کوم شي سره علاقه لري هغې ته دندې، هغې ته ځایونه، هغې ته کارونه پیدا کړي. نو دا هلته د حکومت غټ مکلفیت ده. نو انسان په خپل ژوند کې د مختلف و انتخابونو سره مخ کیږي، لکه د تحصیلاتو لپاره چې دوی غواړي چې تحصیلات وکړي، او د نور دندې په ټاکلو کې، او همدارنګه د یو وظیفي پیدا کولو کې چې هغه خپله خلک دوی انتخابوي، د انتخاب په اساس باندې دوی ورځي. نو په دې برخه کې دولتونه غټ مکلفیت او کلک مکلفیت لري چې دوی ته باید د دې زمینه مساعده کړي چې خلک ناهیلي نه کړي، او خلکو ته هوډ ورکړي، خلک نور هم تقویه کړي.
ډېره زیاته مننه اصولي صاحب کور ودان، که په پای کې راته خپل پیغام وړاندې کوي د انتخاب د حق په اړه. ښه به وي.
زما پیغام دوستانو ته دا ده چې کله چې دوی انتخاب کوي، په انتخاب کې باید دقیق واوسیږي. په انتخاب کې د چا څخه ترس مه لرئ، مشوره ورسره وکړئ خو ترس مه لرئ. د ترس ته چې زموږ زیاتره مشکلات یې موږ ته مخ ته راوړي دي، او زموږ ډېر پلانونه یې خراب کړي دي. او کله مو چې د چا سره مشوره کوله، مشوره یې د هغو خبره د ځان تحمیلوئ، مه پوکې فکر کوئ، وروسته د فکر نه یو شی انتخابوئ.
ډیره زیاته مننه اصولي صاحب چې موږ ته مو وخت راکړه او په خبرونه کې راسره وی. کور ودان. درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د سیاسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه. تر بیا چې تاسو په حضور کې حاضرېږم، تاسو ټول په لاله سپارم. الله مو مل شي.
سفر